جیدی د ازادي رادیو روانه مازیګرنۍ خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی لخپلو همکارانو سره ستاسو هر کله کوم په دې مجلې کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی لا هم د سولې په خبرو کې څه ابهامات شته. د سولې د عالی شورا ویاند ویل قطر ته تر سفر د مخه به د سولې عالی شورا په دې اړه کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو استازي وی پر مهمو مسایلو به افغان حکومت او طالبان خبري کوي، نه طالبان او امریکا. په دې اړه مفصل راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو خبرداري ورکړ. د نژادي تبعیض مدافع او د سولې د نوبل د جایزې د وړونکي نلسن منډیلا روغتیایي حالت نازک شوی او د امریکا ولسمشر وایي په هغه معامله کې به شکیل نشي چې له مخې ادوارد سنودن امریکا ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د سولې د هڅو سربیره به په افغانستان کې شخړې دوام وکړي. جیمز ډوبنس له هنده د لیدنې پر مهال نن خبریالانو ته په نوې ډیلي کې د سولې په ارتباط وویل: هیڅوک نه پوهیږي چې دا بهیر به څرنګه وړاندې درومي، خو په باور سره ویلی شم چې داسې نتیجه به دستي ورنکړي چې شخړې راکمې شي او په بریالیتوب د سولې لور ته روان شو. دوبن زیاته کړه چې طالبان به بریدونه کوي څو خپل دریس پیاوړی کړي. روانه اونۍ د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې د خبرو ملاتړ وکړ. بل لور ته نن په کابل کې لسکونو کسانو په قطر کې د طالبانو د دفتر پر ضد مظاهره وکړه. ملي دفاع وزارت په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د نجات دوه پونوم د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د شپږ ویشت مخالفو وسلوالو د وشلو خبر ورکړ. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په وی اعلامي کې ویلي لس وسلوال مخالفان د غزنی اجرستان او لس نور وسلوال هم د غزنی په اندړ ولسوالي کې وشل شوې دي. په اعلامي کې هم درز راغلي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالي کې د وسلوالو مخالفانو او افغان پوجانو په نشته کې شپږ وسلوال وشل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو سازمان پوځي مسولان وایي چې روانه اونۍ به هغه زندانیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. پخوا تر دې د افغان حکومت له برېټانیا غوښتي وو چې د رواني میلادي میاشتې تر شلمې نیټې دغه زندانیان ور وسپاري. ویل کیږي چې په هلمند کې شاوخوا نوي تنه له انګریزانو سره بندیان دي. د جنوبی افریقا د سولې د نوبل جایزې وړونکی نلسن منډیلا په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د منډیلا لور ماکاز یونن وویل: زه رښتیا وایم، هغه به هغه ښه نه ښکاري، خو کله چې لاس پرې کېږدي احساسوي. د پریتوریا روغتون مخې ته ګڼ خلک راغونډ شوي دي. د جنوبی افریقا دغه پخوانی ولسمشر د روانې میاشتې په پیل کې د سږو د ناروغۍ له امله بستر شو. د دې صحت د یک شنبې له ورځې را په دېخوا خراب شوی دی. ولسمشر یعقوب زوما د ناروغۍ لپاره بهر ته خپل سفر وځنډاوه. منډیلا چې له نژادي تبعیض سره مبارزه کوله و بشت کاله یې په زندان کې تیر کړی دی او په 1990 کلونو کې د جنوبي افریقا لومړی تور پوستی ولسمشر شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سینګال کې وویل منډیلا د ټولې نړۍ اتل دی او زمانونو ته به د میراث پاتې شي. بلور ته د امریکا ولسمشر اوباما وویل دی به په هغه معامله کې شکیل نشي چې د یوې سوداګرۍ له مخې ادوارد سنودن امریکا ته وسپارل شي. سنودن چې پخوا د امریکا د استخباراتو د ادارې قراردادي و، په نړۍ کې د امریکا د څارنې د اطلاعاتو د افشا کېدو مسؤل ګڼل شوی دی. داسې باور کېږي چې دی په پنځمه ورځ هم د مسکو په هوایي ډګر کې تېره کړي او راتلونکی پلان یې څرګند نه دی. دی د یکشنبې په ورځ له هانګ کانګ مسکو ته په الوتکه کې ولاړ او راتلونکی پلان یې معلوم نه دی. اوباما نن په سینګال کې دا وړاندیزونه رد کړل چې امریکا شایي هوایي ځواک روسیې ته واستوي او سنودن په زوره بل هیواد ته انتقال کړي. امریکایي چارواکو له روسیې غوښتي دي چې سنودن ور وسپاري. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسرایلي او فلسطیني مشران وویني څو د دواړو لوریو ترمنځ د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. مخکې تر دې چې نن جان کیری له پلان سره سم خپل سفر له بیت المقدس او په لویدیځه غاړه کې له رام الله څخه پیل کړي، اسرایلي چارواکو پرون د ختیځ بیت المقدس په هار هما سیمه کې د یهودانو لپاره د نه شپې ته نویو میشت ځایونو د جوړېدو تړون لاسلیک کړ. فلسطیني چارواکو دغه تړون د اسرایلیانو د هغو هڅو یوه برخه وباله چې د سولې خبرې کمزوري کوي. د منګولیا ولسمشر بیا د څلورو کلونو په مخه ولسمشر شو. صاحیا البیک دورش د چهارشنبې د ورځې د انتخاباتو تر 50% ډېرې رایې ګټلې دي. د نن په مرکز الان باتور کې خپل ملاتړیو ته وویل، زبا په نړیواله کچه د خپل هیواد د شهرت ساتنې لپاره تر وسه وسه هڅه وکړم. زبا همدار زړه ډیره هڅه وکړم چې د خپل هیوادوالو وړاندیزونه او غوښتنې د ښې راتلونکي لپاره او د هغوی د هیلو او امیدونو د ترلاسه کولو لپاره پر ځای کړم. په منګولیا کې انتخاباتي مبارزه له اداري فساد سره د مبارزې تر مسلې راڅرخېده. د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به نن او سبا په بروکسل کې د بالکان هیوادو مسله اصلي موضوع وي. تمه ده چې په دې غونډه کې رسمن اعلان وشي چې کرواتیا د جولای له لومړۍ نیټې د اروپایي ټولنې 28 غړی شو. او په منسک کې د ازادي راډیو خبریال پولیسو هغه مهال ونیو چې د شرکتونو د مسؤلانو د یو ورځني اعتصاب راپور یې چمتو کاوه. په سیمه کې یوه عیني شاهد د ازادي راډیو د بیلاروس څانګې ته وویل اهار کارني نن ونیول شو او له ده سره یو شمېر نور کسان هم توقیف شول. په بیلاروس کې د اکثر شرکتونو مسؤلانو اعتصاب کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د ګمرکونو اتحادیه چې قزاقستان او روسیه هم پکې ده لغوه کړي. د شرکتونو مسؤلان وایي دغه اتحادیه د دوی ګټې نه خوندي کوي او دوی پکې شامل هم نه دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند وایي قطر ته تر سفر د مخه به د سولې عالی شورا له طالبانو سره په خبرو کې پر ابهاماتو کار وکړي.
یو لړ تفاهمات منځته شي، یو دقیق سفر وشي، کاري سفر، یعنی په یو مجهوله فضا کې سفر نه وي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتو استازي وایي پر مهمو مسایلو به افغان حکومت او طالبان خبرې کوي، نه طالبان او امریکا. په کابل کې لسګونه کسانو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر ضد مظاهره وکړه. د لوګر والی تاییدوي چې په دې ولایت کې د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال هم فعالیت لري.
د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، مرکزی آسیا نه بعض کسانو دوی سره شته دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ورس په مقابل کې ضد عملونه چې اجرا کوي پکې لاسونه یې ککړ دي.
د مصر ولسمشر په خپل هیواد کې د روانې لانجې د ختمولو لپاره د سیاسي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره ځینو مسایلو کې تفاهم ته لرسیدو وروسته به د دې شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا غړي غواړي د سولې په حق له خبرې د افغانانو په مشرۍ او یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تر اوسه د سولې د عالی شورا دغه غوښتنې د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. بل خوا یو شمېر کتونکي وایي له افغان دولت په افغان دولت په خپل دریز ټینګار ته دوام ورکړي نو د قطر جریان به نتیجه ورنکړي. په دې هکله نور جزئیات د جمیلی ظریف په ریپورت کې.
سره له دې چې امریکایي چارواکو په قطر کې د طالبانو د دفتر په هکله د افغان حکومت د اندېښنو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړې، خو د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره له خبرو مخکې باید هغوی سره په ځینو مسایلو خبرې وشي. د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شهید ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د ځینو مسایلو له تفاهم وروسته به قطر ته د دوی یو پلاوی سفر وکړي.
د سولې شورا مذاکرات د مخالفینو سره او خصوصا د طالبانو سره قطر دفتر د لارې ته به ادامه ورکوي. البته سفر به هغه وخت کوي چې یو لړ تفاهمات منځته شي او د یو دقیقې ایجنډا سره لاړ شي. ولو که دا سفر څو ورځې وروسته شي انشاءالله ولزی سفر به کیږي، مگر د یو دقیق سفر وشي، کاری سفر، یعنی صرف یو په یو مجهوله فضا کې سفر نه وي.
د چې په کومو مسایلو له طالبانو سره مخکینی تفاهم ته اړتیا ده، مولوي شاهد وویل چې مذاکرات باید د افغانانو په مشرۍ او بین الافغاني وي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې په قطر کې به د سولې مذاکرات د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ کېږي. د سې شنبې په ورځ ماښام هم ولسمشر حامد کرزي له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د سولې د راتلو او په قطر کې د طالبانو د دفتر په هکله خبرې وکړې. مخکې تر دې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ټوبنز هم چې قطر ته تللی و د طالبانو له استازیو سره یې نه وکتلې. ویلي. ویل کیږي چې اوس افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو ځواب ته په تمه دي چې آیا غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې خبرې وکړي او کنه. بل خوا یو شمېر کتونکي وایي طالبان چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې په هکله خبرې وکړي، او که افغان حکومت خپل ټینګار ته دوام ورکړي نو د قطر بهیر به کومه نتیجه ورنه کړي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مشتا وایي چې وسله وال طالبان غواړي لومړی له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
یوازې بیل کوم قید شرط هم وایي چې طالبان سره خبرې وکړي، د هغوی دا بیرغ او دا عنوان هم ومني. طالبان دېته عذر نه دي او دوی اواز ورویلي دي چې موږ نه غواړو چې افغان حکومت سره خبرې وکړو، په اول کښې موږ غواړو امریکایان سره خبرې وکړو. که دوی لاړ شي هم هلته دوی نه شي کولی چې هغوی سره وګوري. دوی وایي چې اول باید امریکا باید موږ سره ومني چې همدغه زموږ د بیرغ دی، همدغه زموږ د عنوان دی. که امریکا دا نه مني موږ اصلا ضرورت نه لرو چې امریکا سره خبرې وکړو.
په قطر کښې د طالبانو لپاره دفتر شاوخوا لس ورځې مخکې پرانستل شو، او له هماغې نېټې راهیسې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د دوی یو پلاوی به په قطر کښې له طالبانو سره د خبرو په هدف د ښه هېواد ته سفر وکړي. خو لا هم څرګنده نه ده چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته سفر وکړي، او آیا طالبان به له دوی سره خبرو ته چمتو شي او که نه.
اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په هند کې وویل د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل لپاره به پر لویو او مهمو مسلو افغان حکومت او طالبان په خپلو کې خبرې کوي، نه متحده ایالات او طالبان. جیمز ډوبنز ویل د هغه په باور طالبان به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبریالانو ته څرګندونې کړې چې مهمې برخې له رضوان مراده اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوس مهال په دې هیڅوک نه پوهیږي چې له طالبانو سره په خبرو کې به څرنګه پرمختګ کیږي. جیمز ډوبنز چې له کابل او اسلام آباد څخه له کتنې وروسته نن په نوي ډیلي کې له هندي مقاماتو سره وکتل، خبریالانو ته وویل امریکا په دې باور ده چې طالبان به د سولې په خبرو کې د خپل دریځ د پیاوړه کولو په هدف خپلو بریدونو ته هم دوام ورکړي. نوموړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په دې پروسه کې د افغان حکومت د ونډې په اړه وویل دی وایي موږ واضح کړه کله چې د بهرنیو چارو وزیر کیری دلته و، نو واضح کړه چې په هر ډول موافقه کې باید د دښمنۍ ختمول، د افغانستان اساسي قانون ته درناوی، له القاعده او یو شمېر نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول شامل وي. زه ټینګار کوم چې د دې اهدافو د ترلاسه کېدو لپاره به خبرې اترې په اصولو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي، نه د امریکا او طالبانو
ترمنځ.
جیمز ډوبنز له هندي مقاماتو سره په کتنه کې د افغانستان د روان وضعیت او وروستیو تحولاتو په اړه هغوی ته معلومات ورکړل. له دې وړاندې د سه شنبې په ورځ څو ساعت وروسته له هغې چې په کابل کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې طالبانو ډله ییزه حمله وکړه، ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي سره تلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي په دې خبرو کې دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې په قطر کې د طالبانو لپاره په پرانستل شوي دفتر کې باید له هغوی سره د سولې خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوي ډیلي کې وویل تر ټولو نورو تحولاتو مهم هغه څه دي چې د افغانستان راتلونکی جوړوي، او د هغه په وینا هغه په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي انتقال دی.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر افغانان په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت کوي. په کابل کې لسګونه کسانو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دې کسانو ځانونه د روند سبز یا زرغون بهیر د بسیج د ډلې کسان بلل. دوی ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل د افغانستان د تجزیې په معنا ده. خو د کابل یو شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي که چېرته دغه دفتر د سولې راوستو په هدف جوړ شوی وي نو هرکلی یې کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم دې ډلې ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره د ځینو مخالفتونو په دوام کې په کابل کې په لسګونو کسانو چې ځانونه د زرغون بهیر په نوم د یو سازمان غړي بولي مظاهره وکړه. د دې ډلې لسګونو غړیو د پنجشنبې په ورځ په خپلې مظاهرې کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو په ډول حکومت نه غواړي. دې ډلې په یو پرېکړه لیک کې وویل چې د طالبانو د دې دفتر جوړېدل د افغانستان د تجسی معنا لري. د حسیب الله پونم د دې ډلې یو غړي په دې اړه وویل
قطر یعنی د افغانستان تجزیه، خو موږ غواړو چې افغانستان یو واحد دولت ولري. په هیڅ شرایطو کې حاضر نه یو چې په خپلو ورځنیو چارو کې له دوو دولتونو اطاعت وکړو.
د روان د سبز یا زرغون بهیر ډلې غړي هم درنګه وویل کال طالبانو سره په یوازې ځان افغان حکومت هر ډول جوړ جاړی ته ورسیږي او په دې برخه کې د افغان ملت مشوره ونه خیستل شي نو امن بارانه ولي. د وسلوالو طالبانو لپاره تقریبا لس ورځې وړاندې په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم دفتر پرانیستل شو او طالبانو پکې خپل سپین بیرغ پورته کړ. د افغانستان حکومت، ملي شورا او یو شمېر نور سازمانونو هم د طالبانو د دفتر له درنګ پرانیستلو سره مخالفت وکړ. له بلې خوا د افغانستان خلک بیا د قطر دفتر جوړېدو ته بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي کچېرې له دغه دفتر څخه افغانستان ته سوله او امنیت راځي نو ترې هرکلی کوي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې د دې دفتر د جوړېدو سره په افغانستان کې ارامي راځي موږ ترې خوشاله یو، خو کچېرې دا یو توطیه وي په هیڅ صورت به ترې رضایت ونه لرو. زه فکر کوم چې طالبان بیا غواړي چې پر افغانستان یرغل وکړي او کوم د بیا جوړونې کارونه چې په تیرو څو کلونو کې ترسره شوي دي له منځه یوسي.
له دې وړاندې د سیاسي احزابو د ائتلاف شورا هم په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په قطر کې د طالبانو دفتر باید د سولې خبرو اترو لپاره وي نه د نورو اهدافو لپاره. که هم د افغانستان د وګړو په زړونو کې د سولې امید ډېر لیدل کېږي، خو تراوسه معلومه نه ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیسته به دغه هیلې په واقعیت بدلې کړي او کنه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یو این او ڈی سی یا له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د مرستیال د دې خبرو په اړه عکس العمل خوده لې چې ویلې دي هغه میلیونونه ډالر چې له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې ادارې په ادرس افغانستان ته ورغلې دي چیرته مصرفيږي. تر هغه وروسته چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې دا خبره ذکر شوه چې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر تریاک تولیدوي، نو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت معین ابراهیم اسهر د ملګرو ملتونو د اداره تورنه کړ چې په افغانستان کې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه دا پوښتنه وکړه چې یو این او ڈی سی هغه پیسې چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ترلاسه کوي په کوم ځای کې او څنګه لګوي.
د پوره اول نس افغانستان په کوم مواله ته توجید نګرځي. د چند سال است کې از 70%
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د مخدره موادو په تولید کې لمړی مقام لري. دا څوم کال دی چې افغانستان اویا تر 90% د نړۍ تریاک تولیدوي. زه نه پوهیږم چې یو ان او ڈی سی اداره ولې د مسلې ته بل رنگ ورکوي. دوی میلیونونه ډالر په همدې هدف د افغانستان په ادرس له نړۍ څخه ترلاسه کوي. په تیر له پرمختللو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او ډیرو نورو هیوادونو څخه یو ان او ڈی سی پیسې ترلاسه کوي. ولې دوی دغه پیسې چې له نړۍ څخه ترلاسه کوي په صادقانه توګه له موږ سره نه شریکوي او خپلې په خپل ځړ کاروي.
خو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو این او ڈی سی استاذ جان لوک لیما یو وای د مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلې هرې پروژې د کار لپاره د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لاسلیک ترلاسه کړی دی. نیماهیو په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته استولې ویلي د دې پروژې تطبیق هم د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت تر مستقیم نظارت لاندې کیږي. دغه په وینا کې چرته د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې معین د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د پروګرامونو څخه خبر نه دی، د اداره حاضر ده چې په دې وزارت کې د معلوماتو د تبادلې کار پیاوړی کړي او لازم معلومات ورکړي. د لوګر سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال هم فعالیت لري. د لوګر والی ارسلا جمال ازادي رادیو ته ویل په دې وسلوالو کې پاکستانی او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو اتباع شامل دي. په عین حال کې د لوګر ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې نامنۍ مخ په زیاتېدو دي او خلکو ته ډېرې اندېښنې ورپیدا کړې دي. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د لوګر والی په دې ولایت کې د ناامنۍ او د ډیرېدو لامل د بهرنۍ وسلوالو فعالیتونه بولی او وایي چې یو شمېر خلک هم په یو او بل نوم د همدغو وسلوالو لخوا وژل کیږي. ارسلا جمال ازادي رادیو ته وویل چې د لوګر زینو سیمو ته د طالبانو د ملاتړ لپاره ډیر بهرنیان راغلي او هغوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر کابل فشار زیات شي. ښاغلي جمال څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونو له څه مودې راهیسې په پرله پسې ډول د لوګر په ځینو برخو کې عملیات ترسره کړي او دې عملیاتو د ده په خبره ښه نتیجه هم ورکړې ده.
متاسفانه چې دلته یو شمېر زیات د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان خلک راغلي دي، د مرکزی آسیا نه بعضې کسان له دوی سره شته دی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د ورځ په مقابل کې ضد عملونه چې اجرا کوي پکې لاسونه یې ککړ دي. هغوی خلکو باندې په کلیو بانډو کې ظلم کوي، تیری کوي، اکثره مرګونه د دوی په لاس باندې کېږي ولې هغه د سبا ورځې پروا نه لري.
په لوګر کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه تر پخوا زیات شوي او په رسنیو کې هم له دې ولایت څخه د ناامنیو د پیښو ډیر خبرونه خپریږي. د لوګر اوسیدونکو هم د ناامنیو له ډیرېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په وروستیو دوو یا درېو کلونو کې سلګونه کورنۍ د امنیتي ستونزو له امله کابل ته کډې شوې دي. د لوګر ولایتي شورا هم د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو ډیرېدو ته ګوته نیسي او دا یو جدي ستونزه بولي. لوګر پایتخت کابل ته نږدې پروت دی او د مساینک مهم کان هم د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې موقعیت لري. تر دې پخوا د لوګر امنیتي مسؤلانو تایید کړی و چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره د مساینک کان د رایستلو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له فساد سره د مبارزې علي اداري، البته د افغانستان د فساد سره د مبارزې علي اداري هغه راپور تایید کړی دی چې افغانستاني په 138 هیوادونو کې ووم ناکام هیوادیت کړی دی. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي رادیو ته ویل افغانستان په تیرو 12 کلونو کې هغه سي پرمختګ ونه کړ لکه څنګه چې تمه کیده. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې لوستل شي. یو بل جالب راپور هم د ازادي رادیو په پانه باندې لستل شي او هم دا شنه د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې اوریدل شي. ویل کیږي په وروستیو وختونو کې یو شمیر زیات ماشومان افغان ماشومان د فوتبال لوبه ته مخه کړي دا او د کابل په لارو کوڅو کې په کمو امکاناتو خو په ډیر شوق فوتبال کوي. اکثرا دا ماشومان وایي چې د فوتبال نړیوالو سیالیو چې په ټلویزیون کې ګوري فوتبال ته هڅولې دي. اوس به راشم په سیمه کې سو راپورونو ته. د مصر د روانه سیاسي لنجي په اړه باندې راپور لرو، خو لمړی به د ایران یوې مسلې ته تم شو. په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر وخت چې څونه وړاندې تر سره شول د انټرنیټ په خدمتونو کې ستونزې پیدا شوې وي. خو د ایران د اطلاعاتو او مخابراتو وزارت اعتراف کړی دی چې دغه کار یې د امنیتي دلایلو پر اساس وکړ سو د انتخاباتو پر وخت آرامي وي. د ایران د اطلاعاتو او مخابراتو وزیر ویلي دی چې په دې کار سره د بهرنیانو لوري د انتخاباتو د مختل کولو مخاوني ولا. په دې اړه د ازادي رادیو خبری څنګه راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی فراه واد وړاندې کوي.
د ایران د مخابراتو او اطلاعاتو د ټکنالوژي وزیر محمد حسن نامی په یو غیر معمولی حرکت کې تایید کړ چې د ایران له انتخاباتو څخه څو ورځې وړاندې د انټرنیټ سرعت ورکړی و. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات د جوزا پر سره وشته منیټه تر سره سوال. نامی د تیر سیشن بیا په ورځ د تسنیم خبری اجانس په مرکه کې وویل د انټرنیټ د سرعت ورکول اقدام چې ځینې ورته د انټرنیټ مختل کېدل وایي د امنیتي اقداماتو یو برخه وه څو د انتخابات پر وخت آرامي وي. خو دا څرګنده نه ده چې ولې د مخابراتو او اطلاعاتو وزیر دا خبره عامو خلکو ته په ډاګه وکړه. نامی په دې اړه ادعا وکړه چې دا اقدام په دې خطر وسو چې د بهرنیانو له لوري د انتخاباتو د پروسې مختل کولو مخنیوي وکړي چې ونه کړسي د سایبر فضا ته داخل سي. اما په واشنگتن کې د خپلواکو څیړونو د مرکز مسؤل کالین اندرسن د ازادي رادیو د فارسي څانګې فردا رادیو ته وویل چې د انتخابات پر وخت د انټرنیټ سرعت ډېر ورو نه و. نوموړي زیاتوي
پر انټرنیټ کنټرول یا د سرعت ورکول لکه څنګه چې معمول دی په هغه اندازه شدید نه و. زما په فکر د انټرنیټ سرعت ورسوي و خو په عادي توګه
په ایران کې د انټرنټ سرعت بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. پخوا هم ایرانی رسنیو هر ورځ د انټرنټ د ورو سرعت او د ځینو انټرنټي سایټونو لکه جی میل، سکایپ او نورو سایټونو د بندېدو راپورونه ورکول. رسنیو وویل چې ایرانیانو د دولت لخوا د انټرنټي خدماتو د سانسور د مخنیوي لپاره د فلټر ماتونکو افزارو څخه استفاده کوله. په ایران کې د 2009 میلادي کال د ستونزمنو انتخاباتو پر وخت هم انټرنټي خدمات ډیر سخت مختل سوي وو. ایراني مقاماتو انټرنټي خدمات او اس ام اس قطع کړي وو. هغه وخت د ایران د قانون ورځپاڼې لیکلي وو چې د ایران انټرنټ د کوما په حال کې دی. د ایران د مخابراتو او اطلاعاتو مرستیال وزیر علي حکیم جوادی تیره میلادي میاشت د فرانسې خبري اژانس ویلي وو د انټرنټ په سرعت کې ډیر عوامل رول لري. لا انتخاباتو څخه څو ورځې وروسته د انټرنټ یو شمېر فعالانو او بلاګ لرونکو د ایران د نوي جمهور رئیس حسن روحانی وغوښتل چې د انټرنټ سرعت بهتر کړي او هڅه دې وسي چې انټرنټ د انتخابي مؤسسو په ذریعه کنټرول سي. هغوی په خپلو غوښتنلیکونو کې ویلي دي چې د ایران د انټرنټ وضع سمه نه ده، د انټرنټ سرعت ډېر ورو دی او د انټرنټ فلټر کول اطلاعاتو ته د خلکو مخنیوی کوي. خو د ایران د مخابراتو او اطلاعاتو وزیر نامی د ایران د تسنیم خبری آژانس په مرکه کې دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت د انټرنټ فعالیتونه لږوي څو خپل شبکه په کار واچوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپا 12.9 او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. اوس به هم راشم په روانه خبری مجله کې ورستی راپور ته. د مصر ولسمشر محمد مرسی په دې هیواد کې د روانه سیاسي شخړې د حل لپاره یو ځل بیا د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د ښاغلي مرسی سیاسي مخالفانو بیا دا پیشنهاد رد کړی دی او د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو په راوستلو یې ټینګار کړی. رضوان مراد په مصر کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې ریپورت وړاندې کوي.
د مصر ولسمشر محمد مرسی خبرداري ورکړې ده چې دروان سیاسي ناکراری دوام به د هیواد فلج کړي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ په خپل تلویزیوني وینا کې یو ځل بیا دروان سیاسي شخړې د حل لپاره مخالفانو ته د اصلاحاتو پیشنهاد وکړ.
ان مصر تواجه تحديات عده.
دا یو مصر لزیاتو چیلنجونو سره مخامخ ده. سیاسي اختلاف او شخړه اوس هغه حد ته رسیدلې چې زموږ د نوې دیموکراسي تجربې ته ګواښ جوړوي او د دې خطرې هم پیدا کړې چې دا به ټول ملت د فلج او ګډوډۍ حالت ته چې له موږ څخه هیڅوک د خپل هیواد لپاره نه غواړو ور وغورځوي. محمد مرسی په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې د مصر د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د ولسمشر د واک پر ضد د روانې جون میاشت په 1 نیټه د یو پراخې مظاهرې پلان لري. راپور نو وایي چې د خاغلی مرسی د سیاسي مخالفانو له پلان شوې مظاهرې د مخه د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مصر خارسي متنزدې پاوز ځای پر ځای شوه ده. محمد مرسی چې شوخه یو کال وړاندې د امن انتخاباتو پر نتیجه کې د دې هیواد ولسمشر شو په خپلو پرونیو څرګندونو کې پردل دي چې واضح کړي دا ومنل چې په یو کال کې یو څه خطاګانې هم کړې دي. د نوموړي مخالفانو وی ولسمشر په خپل یو کلنه کاری دوره کې په دې تمرکز وکړ چې واک د اخوان المسلمین ډلې پورې منحصر وساتي. د غراز د مصر اصلاح پلو سیاسي ګوندونه محمد مرسی تورنوي چې د 2011 کال د ولسی پاڅون دیموکراتیک اهداف نه دي پوره کړی. د مصر د 2011 کال د پراخ ولسی پاڅون په نتیجه کې د دې هیواد پخوانی واکمن حسنی مبارک له واک څخه ګوښه کېدو ته اړ شو. فعالانوی د محمد مرسی په وینا کې داسې سنو چې د دوی غوښتنو ته ځواب وایي او دوی به خپل پلان شوی مظاهرې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په کویت کې په خپلو څرګندونو کې مصر له تاریخي نظره یو مهم هیواد وبله او د محمد مرسی له مخالفانو غوښتل چې خپل مظاهرې په سوله ییزه توګه او مسؤلیت سره ترسره کړي. د محمد مرسی د واک په یو کال کې د هیواد د اصلاح پلوه او اسلام پالو ترمنځ د شخړو او اقتصادي رکود شاهد و.
د کندهار ولایت د زیړی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نبی چې په خاکریز ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د کورنۍ یو لسغړی وژل شوی وایي چې طالبان په بهر کې د بهرنیانو سره چیس کی خودلته په هیواد کې ملکی خلک وژل کیږي. بلخوا ولسمشر حامد کرزی نن د محمد نبی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او خوشینی خودلې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار اوربندي رپورټ لري.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ اوسیدونکو شپېته کلن محمد نبی د تیرې سه‌شنبه په ورځ د خپلې کورنۍ د ډېر لسو نورو غړو سره د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې ټپي سو. محمد نبی چې د پنځم به پورز کندهار شهر تر غلی وو وای چې د خاکریز ولسوالۍ ته د خپل مجور لپاره جوړه وړې و او د بیرته راتګ پر مهال یې پر موټر چاودنه وسول. محمد نبی وای په چاودنه کې یې څلور مژندې، څلور پیغلې لوڼې، یوه میرمن او دوه یې ماشومان ووژل سوه او درې تنه نور چې دوه یې ماشومان او یوه ښځه ده ټپیان سوي.
عجبه ده چې امریکایي روان یې، د امریکایي د ټانګو مخ ته مې پاک روان یې، ملي اردو روان یې، د هغه مخ ته مې پاک روان یې. او زما بیچارهګان د افغانستان یتیمانو کونډیانې چې روان یې په ټونس موټر کې دی بټن باندې وهي، دا شهیدان سي جات پر دا رقم نه دی. زما سره خوږې کړلم، زما سره ظلم وسو، زینن تړلي زما دې نن و ځوانان تړلي دروازې ته کښېنولي دي. خیر ځای یاس ژری ما ته د چې بچی پاتې وو، د چې بچی پاتې وو. ماښام زما میلمانه په سرای کې بده وه، د پاکې خلک د مومن په شپه کې را کښېنسته، یو پلای کرارې بخارې کړې، ما دی په اوبو یې منکي، بله پلای په زور بخارې کړې. سړی پر تا خو دا دوې شپې خوب نه آرامه دي، خلکو که به ما په دا واقع رئیس بیا در